دوی بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې د ځوان فکر پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د سولې پر موضوع د ځوانانو د نقش مسله تر بحث لاندې نیسو، خو تر هر څه مخکې خبرونه زحمت شي بر وړاندې کوم. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار نن په کونړ کې وویل دښمن د توغندیو د وشتو له لارې غواړي د وسلوالو د جګړې ساحه پراخه کړي. په کندهار کې چارواکي د لسګونو طالبانو د وژلو ادعا کوي او د اروپایي ټولنې مشرانو د کورونا وایروس سره رامنځته شویو ستونزو د مخنیوي لپاره د سلګونو میلیارد یورو پر بستې موافقه وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د پاکستان پولي ته نږدې د سرکانو ولسوالۍ ته ولاړ او پرته له دې چې د پاکستان نوم واخلي ویویل دښمن غواړي چې د توغندیو د بشتو له لارې د وسلوالو د جګړې ساحه پراخه کړي. حمدالله محب د کونړ په سرکانونو کې وویل
دښمن په دې باندې پوه شي چې مونږ به د خپلې خاورې د یو انچ نه دفاع کوو، او که دوی په دې فکر باندې چې دوی به دلته راکټ راغورځي او بې جوابه به پاتې کېږي، نو دا به یو خوب او خیال.
تیره اونۍ د چهارشنبې په ورځ افغان چارواکو ادعا وکړه چې د پاکستان له لوري د کونړ پر سرحدي ولسوالیو د پاکستان لخوا د هوان ډزې شوې دي او یو شمېر ملکیانو ته مرجوب لا وشتې ده. د پاکستان یو امنیتي مسؤل چې نوم یې نه و اخیستل شوی اسوشیټډ پرس اژانس هغه وخت وویل چې د افغانستان لخوا یو ورځ مخکې د پاکستان پر لور ډزې شوې وې. کونړ ته د سفر پر مهال له ښاغلي محب سره نن د ملي امنیت لوی رئیس، د کورنیو چارو وزیر، د سیمه ییزو ارګانونو مرستیال او د دفاع وزارت لوی درستیز ملګري وو. د کندهار امنی قمندانی وایي افغان ځواکونو په تیرو څلور ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې څلور څلوېښت وسلوال طالبان وشلې دي. د کندهار د امنی قمندانی بیان جمال ناصر بارکزي نن ازادي راډیو ته وویل
تیره شپه په کندهار کې څلور څلوېښت وسلوال تر هرګرو ته مرګ ژوبله ورسېده چې د کندهار په بېلابېلو ولسوالیو کې دوی پر امنیتي ځواکونو تجمعو حملې ترسره کړې دي. امنیتي ځواکونو دې ته غاښ ماتوونکی جواب ورکړی دی.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د چارواکو په وینا د نورستان د مرکز پارون پور کانټیوا دره د طالبانو برید په شاتم بول شوی دی. د نورستان مرستیال ولی محمد هاشم فیضی نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو له مختلفو ولسوالیو خپل وسلوال راغونډ کړي وو او پرونې غوښتل چې کانټیوا دره ونیسي.
دی خونه خو تلفات نشته لیلر نه اغوی دزونه کردی دی اما خلق دی ملی پولیس پو کنلاتال سیاخیسی دی اغوی تخت کردی دی دوگوی نخبر نیو تلفات داری که نلری.
د کانټیوا دره سش کال د غوی په میاشت کې افغان ځواکونه ونیوله. د ستراتیژیک سیمه نږدې شل کاله د طالبانو په لاس کې وه. طالبانو د کانټیوا پر درې د تازه جګړې په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت د کلیوالي لارو د جوړېدو د ملي پروګرام له لارې د نږدې 200 میلیون افغانیو په ارزښت تړونونه لاسلیک کړل. د کلیو پراختیا سرپرست وزیر مجیب الرحمن کریمی نن د دغو پروژو د لاسلیک پر مهال وویل چې د دغو 22 پروژو له پلي کېدو سره به یو شمېر کلیوالو سیمو ته د تګ راتګ لارې جوړې شي. لاسادي راډیو خبرونه اوري. د اروپایي ټولنې مشرانو د کورونا وایروس له امله د رامنځته شویو ستونزو د مخنیوي لپاره د 250 میلیارد یورو مرستو په بستې موافقه وکړه. د اروپایي ټولنې غړو هیوادو د خبرو په څلورم ورځ دا ومنله چې له هغو هیوادو سره به مرسته وکړي چې د کورونا وبا له امله سخت ځپل شوي دي. د اروپایي ټولنې د 22 غړو هیوادو مشرانو په بروکسل کې ومنله چې هغو هیوادو ته به چې د کورونا وایروس له خاطره ځپل شوي دي د پورونو او بلایوازه قرضونو په ډول مرستې ورکړي. په ورته وخت کې د مشانو د راتلونکو وکلونو لپاره د اروپایي ټولنې لپاره د 1.1 تریلیون یورو له بودیجې سره موافقه وکړه چې دومره بودیجه د دې ټولنې لپاره تر اوسه ساری نه لري. د اروپایي اتحادیې د شورا رئیس چارلس میچل چې د غونډې مشي کوله په ټویټر کې یوازې د موافقې کلمه لیکلې او د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون لیکلی دي چې دا د اروپا لپاره یوه تاریخي ورځ ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به د بریتانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره نن وګوري. دوی وروسته تر دې سره ګوري چې لندن د چین د مخابراتو له سترې کمپنۍ هواوی سره اړیکې د هانګ کانګ په وړاندې د چین د چلند له امله قطع کړي دي. پومپیو تیر ځل په جنوري میاشت کې څو ورځې وروسته تر دې لندن ته تللی و چې بوریس جانسن د واشنگتن له لورې د خبرداری سربیره هواوی شرکت ته اجازه ورکړه چې د بریتانیا له جی 15 انټرنټ سیستم سره مرسته وکړي، خو جانسن ستیرونی دا پریکړه بدله کړه او د ګرځند ټلیفونونو چمتو کوونکو ته امر وکړ چې د جی 15 وسایل سر لنوی کال له چینوان اخلي. د سریازم بوریس جانسن تر دې اعلان وروسته پومپیو وویل چې دی پر دې پریکړې خوشحاله دی. او روسی خبر دا چې د چاپیریال ساتنې فعاله گریتا تونبرگ د گولبین کین په نوم د جایزې ګټونکې شوه. دا جایزه 1,000,000 یورو ارزښت لري چې د دوشنبه په ورځ د چاپیریال ساتنې په برخه کې د تونبرگ د هڅو په خاطر هغې ته ورکړل شوه. گریتا تونبرگ د سویډن ده. دې په ویډیو پیغام کې وویل چې دا به دا پیسې هغو پروګرامونو ته ورکړي چې د چاپیریال ساتنې لپاره کار کوي. د گولبین کین جایزه تر اوسه تر ټولو لویه جایزه ده چې 18 کلنې گریتا تونبرگ اخیستې ده. تر دې مخکې هم د یو شمېر مهمې جایزې ترلاسه کړې وې چې په دغو کې د بخښنې د نړیوال سازمان جایزه شامله ده. گریتا په 2019 کال کې د نوبل د سولې د جایزې نماینده هم وه.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو د ځوان فکر پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزام دغه پروگرام ته مو خراغ لاست وایم. په دغه پروگرام کې نن په دې باندې بحث کوو چې د سولې په پروسه کې د افغان ځوانانو غږ چیرته دی، څومره غږ اوریدل کیږي، او د سولې په اړه باندې د دوی نظریاتو ته څومره اهمیت ورکول کیږي، او په کومو مهمو موضوعګانو باندې افغان ځوانان خپل نظرونه څرګندوي. په دغه پروگرام کې مو څلور ډیر درانه میلمانه هم راوستي دي. حبیبه آشنا د خزو او ځوانانو د حقونو فعاله ده په کابل کې، د ازموږ میلمه ده. همدارنګه لیما شنساب فعاله او په ټولنیزو شبکو کې د بشري حقونو کمپاینر ده، له جرمني له موږ سره ده. هم نظر محمد رودی له هلمند له موږ سره میلمه ده. نقیب احمد عزیزی هم فعال او لیکوال دی چې له کابل له موږ سره میلمه ده. البته رودی صاحب په هلمند کې مدني فعال دی. خپل میلمنو ته ډیر زیات خراغلاست وایم. درنو اوریدونکو تاسو هم کولای شئ د ازادي رادیو په ټلیفونونو باندې او د سکایپ لارې کولای شئ لمک سره اړیکې ونیسئ. د سولې په برخه کې د افغان ځوانانو نظریات څه دي، افغان ځوانانو ته په کومو مهمو مسلو باندې د حق ورکولو لپاره ځوانان غږ پورته کوي، دا ټول مسایل به په دغه پروګرام کې ور باندې بحث کوو. تاسو هم کولای شئ په همدې ارتباط باندې خپل پیغامونه لمک سره شریکه. میلمنو ته خراغلاست وایم. فکر کوم چې نقیب احمد عزیزی او خاغلی رودی صاحب اوس په ټلیفون کې دي، همدارنګه لیما شنساب هم د سکایپ له لارې له موږ سره ده. ډیر زیات ستړي مشه، په خیر راغلی پروګرام ته. ډیر مننه. زه غواړم لیما شنساب له تاسو پیل وکړم. تاسو چې په بهر کې اوسئ او په ټولنیزو شبکو کې هم وخت په وخت تاسو کمپاینونه پیل کړي وو، پخوا مو هم په ټولنیزو شبکو کې فعالیت درلود، اوس هم فعالیت کوئ، دا راته ووایئ چې په دې وروستیو کې لکه څنګه چې ایرانیانو په ټوله نړۍ کې د می اعدامو هشتاګ جوړ کړ، افغانانو هم ځینو فعالانو طالبانو ته باج مو ورکوي په نوم هشتاګ رامنځته کړ، د تاسو په نظر طالبانو ته باج مو ورکوي هشتاګ کارول څومره کولای شي چې د افغانستان د خلکو بالخصوص د ځوانانو هغه حق ادعا چې د هغه رامخته کی را څرګند کی او نور هم د پام وړ وګرځيږي؟
بلې، السلام علیکم. باید تاسو د پښتنې په اړه وایم چې دغه دواړه په اول ځل کې که موږ دوی ته وګورو، دا دواړه یو مختلف مسایل دي. که چېرته موږ د ایران د دغه درې مدني فعالانو وبخئ د دیو دغه د دیو په وړاندې باندې کوم هشتاګ چې کوم یو د نړیوالو علاقه ځانته او توجه ځانته واړوله، هغه یوازې کوم انساني بشري خواخوږي نه وه او نه هغه موخه وه، بلکې د دې شاته ډېرې سیاسي موخې وې. نو د هغې کبله موږ نشو کولای چې ویو دا یوازې انساني او بشري خواخوږي وه چې دغه کوم یوه توجه چې دې ځان ته د نړیوالو وګرځوله. د دې په نتیجه کې د دغه خلکو په اړه باندې د ایران د حکومت نظر بدل شو. خو بیا هم زه خوشبینه یم په عمومي ډول کومنګ د میډیا د رسنیو فعالیت وګورو دا زمنګ د افغاني ځوانانو پر روحیه باندې ډیر مثبت تغییر تاثیر درلودل شي او په دې پسند کې خپل زمنګ په افغاني ټولنه کې یو مثبت بدلون راوستل شي. نو زه په دغه اړه باندې خوشبینه یم خو ډیر زیات نه ځکه زمنګ ستونزې هم د ایران د خلکو د ستونزو سره فرق لري چې په دې اړه به زه وروسته خبرې وکړم.
یا وضاحت باید ووایم چې کوم وخت کې چې ایرانیانو د می اعدامه هشټګ پیل که تر لسو میلیونو زیاتو کسانو په اول دو ورځو کې وکته لامغه نه په لامغه سره جوخت افغانانو هم دغه فکر او ایدیا پیدا کړل چې دوی هم دغه یو هشټګ پیدا کړي او د دوی هشټګ هم تر یو لک شاوخوا وکتل شو او د دوی اصلي پیلوونکو هم عزیز حکیمی هم دارنګ یو بل ځوان اعجاز ملکزاده او ځینو نورو دوی ویل چې ایرانیان کولی شي نو افغانان هم باید دا کار ترسره کړي او غاک خپل نړیوالو ته ورسوي. که څه هم چې دوی دواړه متفاوتې مسلې دي لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړله خو دغه ترند را پیل شوی دی خصوصا په میډل ایست کې چې عرب سپرینګ د مصر، عراق، د نورو هیوادونو بیا دارنګه په سوریه او بالاخره په ایران او اوس په افغانستان او پاکستان په دغو سیمو کې په ټوله کې د ټولنیزو شبکو دغه کمزور او قدرت چې دا خلک احساسوي او وار په وار ترې استفاده کوي. افغانان هم وایي چې باید ترې استفاده وشي. حبیب اش نه زه غواړم له تاسو پوښتنه چې په کابل کې چې تاسو یاستئ لنګدې هم له خلکو سره خبرې کوي، ټولنیز شبکې هم ساري، څومره دغه طالبانو ته باج مو ورکوي هشټګ چې په دې ورستیو کې راوته دی یا تر د مخ کې سترا کرخه یا ریډ لاینز پونم چې کوم هشټګ راوته یو کمپاین پیل شوی و چې تمرکز ټول طالبانو سره د سولې خبرې وي چې هغه ته ډېر امتیازات مو ورکوي، زموږ حقونو ته مو پام وي او زموږ لاسته راوړنې مو په اوبو لاهو کوي، دغه څومره اغېزمن تمامېږي ستاسو په نظر؟
اول خو سلامونه ټولو دوستانو ته او تاسو همچنان او زمونږ مېلمنو او ټولو ته سلامونه. او دومره خبره دا ده چې دا هشټګ اکټیویزم چې دی ته وایي دا مخکې دوستانو ویل چې طالبانو ته باج مو ورکوي دا لومړی ځل لپاره افغانستان کې، دا اول دفعه لپاره نه ده چې افغانستان کې شروع شوی دی او نه هم دا خط سرخ د لومړنی هشټګ اکټیویزم د افغانستان. د دې نه مخکې په بهر کې چې کوم افغانان وو کله چې امریکا او نورو بهرني هیوادونو ته پاکستان ته فند ورکاو هغه وخت کې د هغه وخت نه دغه هشټګ اکټیویزم شروع شوی دی او د کلونو راهیسې هشټګ اکټیویزم د افغانانو منځ کې هغه افغانان چې افغانستان دننه دي او بهر دي د دوی د یو ځای کولو او د یو غږ کولو یو وسیله ګرځېدلې ده او دوام لري تر اوسه پورې. پاتې شو چې دا څومره اغېزناکه ده او څومره اغېز یې درلودله. د طالبانو ته باج مه ورکوئ هشټګ چې دی په هغه باندې ریچارج په هغه باندې یاهو او نورو ټولو بینګ ټولو په دغه باندې لیکنې کړې دي. کله چې نړیوالې رسنۍ په یو هشټګ باندې لیکنه کوي هغه نړیوالو پالیسی میکرانو هغه په نړۍ کې نور سیاست مداران چې دی هغوی ته رسیږي. د یو هشټګ کارول هدف په هماغه لحظه هماغه دقه د یو پالیسی تغییر نه دی بلکې د خلکو د افکارو تغییر دی. د افکار عامه ته یو خبر رسول دي د هغه تغییر دی تر څو په راتلونکي کې په پالیسی میکرانو او هغه څوک چې په پالیسی کې کار کوي هغوی په کې دخالت وکړي او په هغوی باندې د یو فشار په توګه کار واخیستل شي.
ډیره مننه کوم نقیب احمد عزیزی، پروگرام ته بخیر راغلی. تاسو راته ووایئ چې دغه اول کې د طالبانو ته باج مور کوي هشټګ چې کوم اوس ټرند شوی دی په افغانستان کې یا د افغانستان په ټولنیزو شبکو کې، په دې اړه باندې خپل نظر راته ووایئ، د اغېزمنتیا په اړه باندې که راته وغږیږئ.
لومړی خو ستانکو صاحب تاسو ته سلامونه، د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه، همدا ډول د پروګرام میلمنو ته سلامونه. لکه څنګه چې موږ تاسو پیږو چې د خواله رسنیو یا د ټولنیزو رسنیو اغیز جوت دی او شته، نو په دا وروستیو کې چې طالبانو ته باج مور کوي په نامه کوم هشټګ یا بلکې هشټګ شروع سو پیل سو، نو یعنی دغه د افغانانو او په تېره بیا د رسنیو د کارونکو او په تېره بیا ځوانانو یو هغه نظریاتي بنسټ جوړ کړو چې مثلا نړۍ ته نور رسنیو ته او په ټوله کې بیرته افغانانو ته دا وښوه چې دلته یوه پراخه کتله موجوده ده او هغه نه غواړي چې یو چا ته باج ورکړي یا نظام یو چا ته تسلیم کړل شي. نو هغه د همدې اشتک په وسیله باندې دغه مفکوره یا دغه ایډیا ورسېده. نو دا د خواله رسنیو د اغیز خبره کوي چې هغه په دې ډول نه کوي، مثلا د خواله رسنیو د یو هشتګ تر شا یو اجرایه قوت نه وي چې هغه فکر دی حتمی تطبیق سی، خو په ټوله کې د خلکو د متفق کولو د یوې انګیزې تر منځ کولو او په ټوله کې په یو فکر باندې د یوې پراخې کتلې د راټولولو لپاره خورا مثیره لاره ده. او کله چې داسې خواره واره نظریات په یو موضوع باندې ډیر لیکل کېږي یا ډیر ورکول کېږي، هغه بیا دغه د هشتګ په وسیله باندې لا سره راټولېږي. مثلا کله کله په ځینو موضوعاتو باندې خورې ورې لیکنې وسي، مثلا لس دولس یا حتی تر سلګونو کسانو پورې په یو موضوع لیکنې وسي، خو د دغو راټولول او راپور کول یې بیا یو سخته وي.
یعنی په انسجام کې هشتګونه مرسته کوي،
یعنی د نظریات په انسجام کې، د خلکو په انسجام کې، د یوې نظریې د مؤثریت په انسجام کې ډېر زیات رول لري. یو واحد هشتګ متاسې د ډېرو هشتګونو مثالونه هم دلته او هم په نور نړۍ کې ورکول اساس د خلکو د راټولولو او د یوې موضوع د لا اغېزناکتیا د ښولو لپاره ډېر زیات یعنی تاثیر لري استفاده هم ځینې.
ډېره مننه کوم. اوس به ورشو هلمند ته چې کلونو راهیسې ځینې ولسوالۍ د حکومت په کنټرول کې نه دي، وسلوال مخالفین پکې کنټرول لري، او هغه ولایت چې د مخدره موادو د تولید مرکز بلل کیږي او ولسی خلک یې له خدماتو سرته کوي او وایي چې دوی ته هیڅ خدمات نه رسول کیږي په نامنیو سربیره او هر وخت پکې جنگ روان وي. هلته به ورشو زموږ میلمه نظر محمد رودی چې مدني فعال دی په هلمند کې، لږه ځای به راسره خبرې وکړي. رودی صاحب ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. زه غواړم ووایم چې د دغه سی فعالیتونو چې په ټولنیزو شبکو کې دي، که څه هم چې په هلمند کې به انټرنیټ سم نه وي خو ځوانان حتماً ترې خبر دي، په سیمه کې د دغه سی فعالیتونو اغیز څه دی؟ په خلکو کې څومره دا حس راویښوي چې بالاخره خپل غږ پورته کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څخه مخکې سلامونه نیکی هیلې احترامات وړاندې کوم تاسو ته، درنو میلمنو ته او د ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته. واقعا دا چې په ټولنیزو رسنیو کې دغه ډول فعالیتونه ځوانانو ته په مجموع کې اوس د لوړ عمر خاوندانو ته هم خاصتا ځوانانو ته دغه انګیزه ورکوي او دا جرأت ورکوي چې د خپلو حقوقو دپاره غږ پورته کړي او خلق رابیدار کوي او تر ډیره پورې دوی په هر مسله کې، په هغه مسایلو کې چې د دوی اړتیاوي د دوی خپل ځخ ورته کولای شي، او دوی په کومه مسایلو کې چې د ولس ستونزې لري، ستونزې موجودې وي او ناخوالې موجودې وي، د ناخوالو د ختمولو لپاره دوی خپل ځخ ورته کولای شي او خلکو ته جرأت ورکوي چې څنګه دوی د خپلو حقوقو دپاره زغ پورته کړي او خپل نظریات د هیواد په ملي د خپل سیمې د ناخوالو په هکله د زغ پورته کولو تر څنګ خپل نظریات د هیواد په لویو لویو ملي مسایلو کې هم دوی شریک کړي او د خپل هیواد په هکله د لویو تصمیمونو په اړه هم دوی خپل نظریات شریک کړي، مبارزه وکړي، زغ پورته کړي. او ډېر متاثر دی د ځوانانو د لپاره او دوی کولای شي چې د دې لارې یو ډول جرأت پیدا کړي او دوی په دې باندې یو ډول انګیزه پیدا کولای شي. د دوی ځخ تر یو ځایه پورې رسیږي د ټولنیزو رسنیو د لارې، او دا اوس الان هم دا په ثبوت رسېدلې ده چې په هرې ناخوالې په اصل کې ټولنیزو رسنیو ډېر په هغه اصل ټولنیزو رسنیو پوسټونه کړي وي، لیکنې کړي وي، ارزاغه تر یو ځای پورې رسیدلې او ډېرې لوی ناخوالې دي چې داخل په افغانستان کې حکومت ورته متوجه شوی، عام خلک د نورو سیمو د ورته متوجه شوی او حتی نړیوالې هم د خپلو غوښتنو په هکله متوجه کړي دي او نړیوالې په دې پوه کړي چې د دې خلکو غوښتنه څه ده او حتی دا د دوی غوښتنو او نظریات دي. دا دومره هم د ټولنیزو رسنیو د لارې رسېدلی شي چې نړیوال کې یو ستراتیژي د افغانستان په اړه لري هغه ته تغییر ورکړي. همدارنګه حکومت چې کومه ستراتیژي لري دا د دوی نظریات کته پاره کې کم کمی د دوی نظریات په چې ځای پر ځای کې او هغه خپل تګلارې چې ده هغه ور باندې مکمله کې او د خلکو
بله من نکم رودی سبیا به تاسو راسو لیما شنسب زغوارم بیام لتاسو پختنه وکمه چی اوس خو طالبان هم چې د افغانستان له دولت سره جنګیږي دوی تر 19 کلونو مخکې په ټکنالوژي ډیر سنبال شوې دي دوی له ټویټر له ویب سایټ له انټرنیټ له نورو لارو ټلګرام انستګرام ممکن له فیسبوک اخو تر ډیره په ټویټر باندې دوی خپل نظریات یا طالب پلوي ځوانان فعالان او یا خپل خپل طالبان دوی وایندویان دوی خپل نظریات شریکوي په بیلابیلو موضوعګانو کې حتی دوی اوس چټرمونه جوړ کړي دي خبري سره کوي په دقو دقو ساعتونو باندې بحثونه کوي سیاسی بحثونه رامنځته کړي دي دغه ټولو فعالیتونو ته په کتو باندې تاسو دی اوس وخت طالبان د 19 شلو کالو مخکې له طالبانو سره څنګه پرتله کوي څومره لوی تغیرات پکې ګوري
زما په فکر باندې طالبان خپل هم سیاسي برخه کې خلق لري په ټولنیزو برخو کې خلق لري نو دی هم په یو ډول باندې مجبور دي چې ځکه د خلکو سوال د پاره جواب ورکړي ځکه دغه د سولې پروسه کې د سندې چې پړندو سترګو باندې باید د سولې پروسه ومنل شي نو دی هم باید دغه بل لار نه لري دا راتلون کې دغه ټولنیزو رسنۍ په ټولنیزو رسنیو کې برخه اخستل هتاه هغه خلک چې مخالف دي بیا هم خپل مخالفت باید دغه رسنیو د لارې د خلکو سره شریک نو دا دیو د پاره ضرور دی کدی وی غواړي کنه غواړي نو زما په فکر باندې د سولې پروسی د پاره د دیو د پاره وازنې لار هم دغه د خلکو سره د عامه خلکو سره ځکه د عامه سره خلکو سره خبرې وکړي ځکه کومنګ وګورو لکه نورو دوستانو چې خبرې وکړلې چې په دغه برخو کې د خلکو رول یوازنې سده چې دغه پروسه وزنډوله کومنګ دغه د سولې پروسه کې د میرمنو رول وګورو اول ځل د پاره میرمنو ورسته ډیر وخت د خپل حق د پاره خپل پاسېدلې اجازه یوازې سړو ته ورنکه چې زما د حق د پاره دی د طالبانو سره د سولې په پروسه کې یو سړی خبرې وکړي بلکې خزو هم ویل چې زما کومې غوښتنې دي زه څه غواړم د طالبانو سره او په کوم شرایطو باید د طالبانو سره سوله وشي نو د دې لپاره باید طالبان خپل نظر ووایي خپل مشورې شریکې کړي او خپل وړاندیزونه ووایي چې موږ په کوم وړاندیزونو سره کولای شو د سولې پروسه پر مخ بیایو نو دغه کدی وی غواړي کنه غواړي دی په یو ډول مجبور دی چې دغه سوالونو ته ځواب پیدا کړي ترڅو دغه د سولې پروسه پر مخ لاړ شي
او زه غواړم پوښتنه چې څه تغیرات ګوري دغه ټول مسایل ته په کتو چې تاسو مرته اشاره وکړل د طالبانو د هغه وخت سیاست او د اوسنۍ سیاست څومره سره متفاوت دی یا متفاوت نه دی په دې اړه باندې تاسو څه نظر دی
زما په فکر باندې دلته لکه ما چې مخکې ویل دوه ډوله طالبان دي یو وحشت موږ ګورو تر اوسه پورې طالبانو وحشت د طالبانو مکتبونه سوځول د ورځې سل کسه ځوان نسل وژل دا کم شوي نه دي خو په سیاسي برخو کې دی هم خلک لري چې په هغه ډول باندې دی کول دی غواړي چې هغه خپل لغه کم وحشت چې دی په هغه یو ډول باندې پاک یو وي چې موږ بدل شوي یو نو زه فکر کوم دا خطا سي لرلې شي ترسو مستقیما خلک د طالبان سره په تماس کې وسی او خپل نظریا سره شدي کی نو
مننه بیا بم تاسو سره شو زغوارم یادونه وکم چې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان د سویل شاهین ویلی دی رويټرز یو راپور کې لیکلی دی چې د اوسنۍ کمپاینونو یا سوشل میډیا کمپاین ته په کتو باندې هغه ویلی دی چې دا ټول د سولې د مخالفو عناصرو لخوا مخته وړل کیږي او د سولې د خبرو په جریان کې به هیڅ مشروع حق ضایع نشي دا د سهیل شاهین دریځ و چې د سوشل میډیا د کمپاینونو په اړه باندې ورکړی و البته دغه کمپاینونه اوسني نه دي له پخوا هم پیل سوي و تر ټولو لویه بېلګه یې د سرې کرښې کمپاینو تر هغه مخکې هم د افغانستان د سولې ولسي حرکت هم د ټولنیزو شبکو نه په استفادې باندې جنګ نه یا جنګ ته نه په نوم یو کمپاین پیل کړی و ډېر زیات مشهور سو دوی خپل فعالیتونه هم په ټولنیزو شبکو باندې ښکارول نو زه غواړم له حبیبه آشنا پوښتنه وکړم چې تاسو هم په افغانستان کې چې دننه وزګوري د طالبانو فعالیتونه هم زیات شوي دي خصوصا په سمنګانو کې چې کوم بریدو کې د نور بریدو مسولیت هم دوی منلې دي یو نیم وخت راپورونه راځي له نور ولایتونو هم دوی بریدونه کوي یعنی د دوی په جنگ کې څه تغیر نه راغلی خو دغه اوسنۍ فعالیتونو ته ټولنیزو شبکو انټرنیټ او ټکنالوژي ته په کتو باندې تاسو څومره یو متفاوت طالب ګوري تر 1900 شلو کلونو مخکې
دغه دی ورخه چې طالب ما ده طالب دی چې طالب افکار دې ته تل شوی دا چې او طالب کومه وسیله کاری تر څو چې خپل هغه افکار خلکو ته وخی هغه افکار چې هیڅ په افغاني ټولنه کې منلو وړ نه دي موږ نشو کولای چې دې ته تغییر یو دومره خبره ده چې طالبانو ټیټر هي نو د طالبانو کوم اکټیویزم چې تاسو ګورئ یا هاشټګ اکټیویزم چې تاسو طالبانو ګورئ او تاسو پر رسنیو په ټولنیزو رسنیو کې ګورئ ډیری هغه د آی ایس پی آر یا د پاکستان د خپل جاسوسان دي چې د کمپیوټرونو شاته یې کېنولی دي او هغه ته یې اکاونټونه جوړ کړي وایي چې بس تاسو زه مخکې شئ او تاسو دا ټول کارونه وکړئ تاسو څه فکر کوئ تاسو په قندارو په هلمند په زابلو په دغه ځکه چې عام خلک عام ولس عادي برق نه لري برق ته لاسرسی نه لري هغه نشي کولای چې یو عادي سمارټ فون یا بل څه بل ته لاسرسی ولري تر څو چې ټول ورته ولای شي په یو اندازه باندې د یو څه نه د وسیلې په توګه استعمال کړي هلته کس تاسو ته راځي تلیری شاته په خپل سمارټ فون باندې آنلاین تاسو ته راځي تلیری شاته تاسو دولت ته کنځلې کوي دا خبره هیڅ د منلو وړ نه ده چې چیرته چې په ټویټر او په فیسبوک او په دغه باندې تاسو د طالبانو کوم اکټیویزم ګورئ دا ټول هغه طالبان دي چې تاسو ته په جنگ کې درته جنگيږي دا موږ باید دغه شی باندې ځان پوه کړو چې طالب افکار نه دي تبدیل شوي کوم وسیله چې کار کوي هغه شاته عام خلک عام طالبان نه دي بلکه دا هغه شاته یو ډیره غټه پروژه ده نور خلک دي چې هغه د افغانستان دولت او د افغانستان ولس خلاص کار کوي
مننه کوم ستاسو نظر مو واخیست اوس به ورسو نظر محمد رودی ته په هلمند کې مدني فعال البته اوریدونکو ته به تر همدغه دور خبر وروسته بیا چانس ورکو چې ټلیفون راته وکی خو اوس به رودی صاحب ته ورسو رودی صاحب تاسو په هلمند کې اوسې د شلو کالو مخکې طالب مو هم کتلې او په ځینو سیمو کې چې اوس دوی کنټرول لري ممکن ډیر تغیرات نه وي راغلي ځکه چې په مساکله کې اوس هم د طالبانو غندې هماغه سي په خوانی دور ویل کېږي چې روان دی خو په لخرګا کې یا په نور ځایونو کې چې امنیت ستا تغیرات ګوري یا د طالبانو نه خبريږي چې په دوی کې څه تغیرات راغلي افکار څومره بدل شوی تر پخوا
واقعاً خبره داسې ده چې داسې هم نسوایلې چې بيخي به د شلو کالو طالب او د اوس طالب بيخي تغیر نه پکې راغلی زموږ د معلومات له مخې موږ خو دلته هلمند کې وسیرو او کلشکرګا کې وسیرو د امنیت سیمه کې خو احوال د مساکله هم لرو د هرې سیمې احوال لرو تغیرات تر ډېره پورې په هغوی کې هم اوس راغلي دي او هغه سخت دریځي چې شلو کاله مخکې درلودله هغه اوس هغه نه لري مثلا خبره ده چې د وس مثلا هغه وختونه کې دوی په ودونه کې هم غزلو ته اجازه نه ورکول او ټایپو سندرو ته اجازه نه ورکول اما اوس په مساکله کې چې هم وادي هغه د فیکور کې چې کمی سندري او ارته کې یعنی د چا دروازې ته اوس هغه د پخوا پر رقم نه درېدلې مزایمت نه کوي او د ټولنیزو رسنیو په برخه کې هم دلته داغه د دوی چې دي ټولنیز رسنۍ هم تعقیبوي او د ټولنیز رسنۍ چې دي د هغه بیا نور څنګه د دوی کار دی خو مقصد ډیر هغه دغه چې دی بل خبر هم دا چې د پروژو په برخه کې په یو وخت کې حتی په داغه د 2001 وروسته چې بیا طالبان پیدا شول کله چې په طالبانو په سیمه کې یو پروژه تطبیق کېدله سړک به جوړېدل یو اله به جوړېدل کلینیک او مکتب به جوړې دی هغه به مخالفت کوي او دا به یا به یو باندې دا کول چې خلک مرتخ مخاړي یا بل خوښ هغه د طالبانو په سیمو کې اوس د خپل د مساکله او د زمینداور او د زمینداور د ولې کار دی د مساکله د بنک کار دی هغه تکنیکی سروې او د دوی په سیمه کې روانه ده بل څه مشکل څه او دا د چې کده سړکونو کاری کده ولو کاری کده مکاتبو کاری کده څنګه نور د دغه کاری د کلینیکونو کاری یعنی هل روان دی کوم پروژو ته مزایمت نکي نو دا فعالیتونه چې موږ ګورو دا خلک دي حتی ملکی ادارات او مامورین چې زی ورادې څه مشکل نه ورته جوړي نو د دې څه د چې معلومی لري چې په هغه کې هم تغیر راغلی دی او خپل د ټولنیز رسنیو پر هغه باندې هم تاثیرات اچولي دي دلته دا ځوانان چې کله انتقاد پر هغه باندې هم کوي چې طالبانو د مثلا د معلم خو مرګ نه دی روا د ډاکټر خو مرګ نه دی روا د مامور خو مرګ نه دی روا تاسو ولې داسې کوئ؟ یعنی یو وخت کې دغه خلکو هم د دوی په سیمو کې ځای نه درلود، نام تللی سوله. همدغه د ټولنیزو رسنیو برکت دی چې یعنی هغه هم اوس دې ته متوجه کړي چې واقعاً زموږ دغه کارونه چې وه دا سم نه وه، باید اصلاح شي. نو ډېر تاثیرات یې اچولي دي، تر ډېره پورې د شلو کالو څخه تر اوسه پورې بیخي ډېر توپیر پکښې راغلی دی. یعنی بیخي سل په سله کښې دا نه شو ویلی چې هېڅ تغیر یې نه دی کړی. دغه چې په مثلا د دوی د سیمو څخه خلک راځي، دلته په هلمند کښې درې خصوصي پوهنتونونه شته، یو دولتي، د دوی د سیمو څخه خلک راځي دلته پوهنتونونه وایي، حقوقو سیاسي علوم پوهنځی وایي، طب انجینري نور پوهنځی وایي، دغه چې دلی مرکز کښې ښوونځیو ته راځي انګلیسي وایي، کمپیوټر وایي. یعنی چا ته یې مزاحمت نه دی کړی. نو لهذا موږ ویلی شو چې هغو کښې هم تغیر راغلی دی، او تر ډېره پورې دغه د تغیر نتیجه یې دغه د ځوانانو فعالیتونه دي چې پر خپلو ټولنیزو رسنیو یې هغه هم خپلو غلطیو ته متوجه کړي دي. هغه غلطۍ چې دوی مخکې کولې د همدغه ځوانانو د فعالیتونو د برکته دوی اوس ورته متوجه شوي دي، او تر ډېره پورې په ځان کښې اصلاح د پخوا په نسبت ډېره راویستلې ده.
مننه. ښاغلی نقیب احمد عزیزي، زه غواړم وپوښتم چې د طالبانو په وخت کې خو عکس اخیستل منع و، دوی سم نه ګڼل، د دوی د رهبر عکسونه هم ډېر کم دي، یوازې یو دوه عکس یې شته. اوس هم دغه جنګي قومندانانو عکسونه ډېر کم دي، یوازې د سیاسي برخې مشران مصاحبې کوي، لایو راځي، خبرې کوي، له ښځو سره مصاحبې کوي. موسکو کې هم د څو ښځو سره دوی مصاحبې وکړلې. څه فکر کوئ دغه تغیرات چې زموږ میلمنو هم وویل، رودي صاحب ورته اشاره وکړله، یا اوس دوی عکسونه په فیسبوک یا خواله رسنیو کې طالبانه چې د طالب پلو خلک اچوي، خپل عکسونه او کامنټونه مورته لیکي، څه فکر کوئ دا راغلی دي؟ مګر ولې په جنګ کې تغیر نه راځي، یا د دوی دغه تفاوت ولې په جنګ کې نه دی راغلی، ځکه چې اوس هم جنګ روان دی؟
استانکزی صاحب، ځکه دغه خبره له دې ځایه را شروع کړم چې یو وخت د ډاکټر مبارک علي په خپلو کتابونو کښې لیکلي دي، پاکستاني مورخ، دی وایي چې کله په دیوبند مدرسه کښې د دې مدرسې نصاب جوړېدو، بیا په هغه وخت کښې مولانا راشد احمد ګنګوهي او ځینو نورو ملګرو یې فتوا ورکړه چې له رادیو تلاوت اورېدل حرام دي، عکس اخیستل حرام دي، او په لاس سپیکر کښې اذان کول حرام دي. دغسې ځینې نور مسایل وو، عکس اخیستل دا شیان د طالب په مفکوره کښې هم حرام وو، خو دوی ځینې بدلونونه وکړو، او دغه د دوی جبري بدلونونه او د دوی شعوري بدلونونه نه وو چې دوی فکري کار ورته کړی وو او منطقي بدلون یې کړی ده چې هغه ته موږ تاسې بیا فکري تکامل ویلی شو. دغه یو جبري بدلون و چې په دوی باندې هم تحمیل شو. دوی په خپله هغو ادعاو ته ژمن پاتې نه شو چې شل کاله مخکې یې ورکولې، ځکه د نړۍ سیستم بدل شوی دی، د نړۍ د دغه د فکر طرز بدلېږي، او دا د ټولنې پارادایم ته درېدل د چا په وس کښې نه دي. دوی دغه بدلونونه چې مثلا اوس یې په لایف خپرونو کې برخه اخلي، یا مثلا قومندانان یا مشران یا خپله کشران یې عکسونه اخلي، د لویو لویو اوږدو څڼو عکسونه بیا تاسې هم لیدلي په فیسبوکونو کښې، دغه اوس د دوی د دایې په خلاف چې دوی مخکې ویل، دا به داسې نه وایي چې روا یې کړو، دا ځینې روا سو. نو دغه یو د ټولنې د هغه روال د بدلون په اساس د دوی تحمیلي بدلون ده. یو هغه ستراتیژیک عمق جګړه ده چې په هغه کښې تصمیم د دوی نه ده، په هغه کښې تصمیم د بل چا په لاس کښې ده. زه مخکې رودي صاحب خبره وکړه، زه داسې مثالونه در کولی شم چې طالب هېڅ نه ده بدل شوی د ستراتیژیک عمق د جګړې په اساس. مثلا دغه تیر منی د موږ په سیمه کښې زه خبر یم چې د مکتب فارغ شاګردان یې ټولو روغوښتو، بیا هلته تحمیلي په هغوی باندې خپل هغه دوی سناتونه ورته وایي، په اصل کښې خو هغه کمپوزونه یې لام د سندرو دي، دغه شیان یې ورباندې واورېدو، او بیا یې ټولو ته په اختار وزمه او په ډېر ټینګه ژبه ورته وویل چې هېڅ نه شئ کولی چې مثلا تاسې حقوق ولولئ، داسې پوهنځۍ به وایي نه لولئ، په هغه ساده ژبه که ووایي، وایي چې بیا په حکومت کښې کار کوئ، داسې پانتن بنل ولی او داس پانځي بنل یعنی ځینې دې ورته مشخص کړی چې دا بل ولی او په عین حال کې د ټولنیزو رسنیو له اغیزه دې خپل ډیر ځات پیریږي هغه خلک ټارګټ کوي حتی لایکونه یې ګوري په دې خبرې مسی د ځینو کسانو والونو ته دې ورته خلک یې ګمارل دي چې چا لایک کړی دي زه داسې کسان په نامه پیژنم چې مو په سیمه کې چې هغه دوی بولې دي او هغه کسان هم پیژنم چې چا د لایکونو په تورې بولې دي نو دا د دوی هغه خواله رسنیو سره چلند ده لدیم کولای شي چې د دې هغه د ستراتیژي قوم کې جګړې کوم اهداف سور کول سوی د هغه څومره جدي تعقیب یو هغه د ټولنیزو فکری بدلونونو هغه مخکې خبر لکه تاسو د اکسو وکړه دا خپل د رادیو د تلاوت اوریدل هم حرام کړی و نو دغه شیان ځینې دغه کیږي په اصطلاح یو رقم ځینې راو کیږي او هغه څه د دې د جګړې خبره دا هغه په یو عکس باندې د یا وسړی مرکی دا اوس د موږ په سیمه کې په غزنی په دین او لسوالو کې د مثالونو نه بيخي د غیبر کولای سم یعنی د یو خو مثال وی یو داسې واضح مشاهدوي خبره ده چې دغه نوی تلیفونونه یا سمارت فونونه هلته بند دي دا اوس وخت مخکې یو بل پروژه را ایستلې ده پروژه ورته وایاست ورته وایاست د پخوانۍ ونې په خلکو کاږي له هغو سره د خلکو پخوانۍ خاطرې هم زیاتې تړلې وي او بل په عین حال کې یعنې دا د دې وطن له زراعت سره یوه دښمني ده له فرهنګ سره له هر څه سره ده خو نو د طالب د بدلون خبره څوک کوي خو د واقعتونو په اساس دي کوي نو هغه خلک بیچارهګان وایي دلته موږ ته زینو زنګونه وهل وای وای موږ د خپل باغ کار ته نشو تلای راځو د خپل کور نه مخم د پلارو نکه یو غاټه ونه وي توت وي چې لاس نه پراګرځي دغه کاو بیا هلته دومره څوک نشته چې اوس یو وخت یو اخلي نو یعنی یو د طالب د بدلون خبره ده یو له خاله رسنیو یا له ټولنیزو رسنیو یا د ځوانانو له نظریاتو د دار خبره بالکل تاثیر لري په طالب هم لري خو هغه هغه ډول عکس العمل نه کوي چې څوک وای دی په ځان کې تغییر راولي ځکه دوی داسې نه وایي په معنی ورکوکم دی وای زه یو څل رما هغه ډیر درش دی هغه کڅوک نه مانی باید سری وو حالت نو دې ته څنګه بدلون وای
مننه کوم تاسو نظریات مو اوریدل اوس به د ملمنو په خوخه البته دوی سره مخکیم ویلی او چا اوریدونکو ته به هم چانس ورکو چې دوی کومې پښتنې ولري یا نظریات ولري په 0922255509923540 باندې کولای شي تماس ونیسي د ازادي اسکایپ هم کولای شي چې البته که فارغ وي زنګ راووي خو اوس اوریدونکو لري د ټلیفون لاري میرا باندې وکړي خپل لړ نظر یا پښتنه مڅاکې
السلام علیکم څنګه یاست سلام او اوریدونکو او میرمنو سلام محمد صاحب وایي چې موږ له تاسو څخه پوښتنه
کوو او مننه زوندي او سلامات اوسئ مهرباني وکړئ خپل نظر یا پوښتنه کوم لری مطرح کړئ
چې مننه کوم چې نام د شل کال پہلے باور او سالي د خاص فکر ما فکر سره تغیر نه وکړي ځکه چې دا وسم از موږ سره مخه کړه او په کمیټه مکتبونه دا وسم تړلې دي دا که د کورونا مسله یې کله یې په وسم تړلې دي په بګرا کې موږ یو ځای وسم ځای لور هغه ما په نامه څنګه دی چې په څو ورځو باندې د کابو ډیر نه پوسټ لري په یو 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 مکتب دی په هغه ته وځي خاص په لپاره سوي او نور سړک کې یو د ګریس څخه تر څنګه سم یو څه سړکو پدې میلادونو ډالر واخلل خو متاسفانه چې هغه سړک جوړ شو په وخت دی هغه سیمه سره نه سړک کې مکمل واړوي دا چې ډېر بیل کې څه چې زیاته واخلل خو متاسفانه ټول تغییر نه کړی دا چې وو څه ما په خپل وخت په خالي کارونه کې زما ور کړی دا او هغه خپل کوم کارونه چې دې سره غواړي چې څنګه
مننه د تاسو نظر و مو ورید بل اوریدونکو هم لرو دوی ته بام وخت ورکوم مهرباني وکړئ څوک نظر یا پوښتنه کولای مطرح کړئ د ازادي رادیو د ځوان فکر پروګرام او د سولې خبرو کې د ځوانانو د افغان ځوانانو د نظریاتو په اړه به دغه پروګرام څرخیږي مهرباني وکړئ څوک یاستې څه پوښتنه لرئ له رادیو کله لري کینې خاده چې بیا غږ زموږ مناکس نشي نو کولای شي خبري وکړي مهرباني فکر کوم د دې ټلیفون مشکل لري بل اوریدونکو ته به منتظر شو ځکه چې زموږ یو لاين کې کولای شي دی زنګ راوي په 0922255509 باندې همدارنګه د افغان بي سي ام اس ام اس 0113 لاري مخته لنج لیکلي پیغامونه راستولای شي اوریدونکو لرو دا بر واخلو بیا به برته ملمنو ته ورګرځو مهرباني وکړئ څوک یې لکم ځای مو زنګ راواله ام د ازادي رادیو د ځوان فکر پروګرام درنو اوریدونکو فکر کوم ټلیفونونه زیات دی او موږ یوازې یو لاین لرو چې دوی زنګ راوالی شي. نو یو اوریدونکو راخلو بیا به ورشو میلمنو ته. تاسو د ازادي رادیو د ځوان فکر پروګرام اوري؟ البته ځینو ځوانانو موږ ته استمسونه هم را لګلي. له هغې ډلې نقیب الله حق دوست لیکلي د هلمند د ځوانانو څخه دی دا چې ځوانان په سوله کې ډیر زیات رول لوبوي. که چیرې ځوانان د سولې لپاره یوه میاشت صادقانه کار وکړي، د سولې په مخ کې به هیڅ خنډ رانه شي. عزیز غالب لیکلی دی په سوله کې مثبت رول ځوانان لوبولی شي په دې شرط چې وخت ورکړل شي. نو بیرته به میلمنو ته وروګرځو. زموږ اوریدونکو فکر کوم تلاش وکړه خو برابر نه شو چې بل اوریدونکی راواخلو. دا ور به له نظر محمد رودی پوښتنه شروع کړو. دا چې د طالبانو لخوا یو بحث مخته وړل کیږي، البته د سولې په خبرو کې، یا د دوی دریز دا دی چې دوی غواړي راتلونکی سیاسي نظام داسې وي چې د دوی په خوښه، البته چې امارات وي. دوی په وار وار دغسې لیوالتیا ښودلې ده. خو د افغانستان حکومت، افغانان بیا د جمهوریت او د اوسني نظام دوام غواړي او همدغسې د نظام پایښت باندې ټینګار کوي. څه فکر کوي چې که سوله راشي، د سولې خبرې مخته ولاړې شي، ځوانان څه ډول یو نظام باندې خوښه لري او څنګه یو نظام د تاسو په نظر په دې شرط چې سوله هم پکې سمه وي او راشي ښه به وي؟
مهمه دا ده، اوله خبره خو افغانانو ته مهمه دا ده، ځوانانو ته دا مهمه ده، افغانستان خلکو ته دا مهمه ده چې د دوی ژوند وژغورل شي او سوله راشي، خلک په یو امن کې ژوند وکړي. او دغه مسائل که جمهوریت وي یا امارت وي، هغه دوی باید خپل یو توافق ته سره ورسېږي یو شی چې اما د افغانانو دپاره د اوس دپاره خو افغانان دې شي ته، خاصتا ځوانان دې ته متوجه لانه دي چې جمهوریت که امارت، د خلکو غوښتنه دا ده، د طالبانو څخه هم د حکومت څخه هم، چې سوله چې په هر ډول وي تاسې یوارې یو توافق ته سره ورسېږي. تر اوسه پورې بین الافغاني مذاکرات دا څونه افغانان دې ته متوجه دي چې بین الافغاني مذاکرات پیل شي، خو اما متاسفانه چې خنډونه یې مخکې پراته دي چې په دې برخ کې هم طالبان ملامت دي، هم حکومت ملامت دی. طالبان ځکه ملامت چې تر دې وخته پورې چې خلکو په وارې وارې زخ پورته کړی دی چې تاسې اوربند وتئ او د تر څو یو د اوربند څخه وروسته بین الافغاني مذاکراتو ته لار پیدا شي او خلک د یو سوله امیز وطن اوسېدونکي چې هغوی تر اوسه پورې دا خبره نه ده منلې، خپل بریدونو ته یې دوام ورکړی چې تېره ورځ اڅو ورځې مخکې سمنګان چې موږ تاسې یو د یو برید شاهدان وو چې اوس ابل حکومت هم په خپله برخه کې ملامت دی. اول د دې بندیانو موضوع ده. اول د 15,000 بندیانو مسله وه چې یو وارې بانې کولې چې دا نه یې لکه دا خو زموږ سره بندیان دي، بیا چې د 4,000 څخه زیات بندیان خوشې کړل، اوس بیا د 6,500 بندیانو مسله دوی رابرسېره کوي. نو دا 6,500 کسانو لیست خو اول هم تا ته رسېدلی و، اول به تا دغه کتلی وای چې زه په دې کې دغه 6,500 کسان دي. نو مخکې تر دې چې امور دي علاقه ول دغه اعلان به دې کړی وای، اوس نو څه ګټه کوي چې 4,000 څه دې زیات اعلان کړل او دلته یو خنډ هم مخکې واچي سو. نو موږ وایو دوی د اول وار یو یو دغه بانې دي یو بل ته نه سره کوي، او په دغه وختونو کې دي نه طالبان خپل تعرکات کوي، هغه دې هم خپل تعرکات ودروي او حکومت یې هم خپل تعرکات ودروي، یو بل ته دې اختارونه نه سره ورکوي، یو بل ته ځان جنگي او قهرمان نه معرفي کوي. دا داخلي جګړه ده، داخلي جګړه چې دا هغه اصل او ګټونکی نه لري. نو زموږ غوښتنه دا ده چې مخکې تر دې چې یو بل ته احساساتي خبرې وشي، یو وایي چې زه د مرګ کتاب درته جوړوم، بل وایي زه د سره کتاب درته جوړوم، او هر یو د دې ولس پر سر باندې امتیاز اخلي، او هر یو چې خپل بریدونه کوي په غم یا ملکي کسان اخته کوي، یا خپل که د دواړو طرفو څخه هر څوک مري، به دې هېواد چې هغه ځې لیدلې دي او په همدې کې واچ یو مور پر جړې دي، یو ورور پر جړې دي، یو پلار پر جړې دي. نو هغه د وروسته خبرې دي. د اوس دپاره خو د دوی دغه نه وکړي، یوار خو د یو میز ته سره کښېني، دوی تر اوس سره کښېنستلي لا نه دي. دا په رسنیو کې یو بل ته اخطارونه ورکوي، یو وایي زه امارت نه منم، بل وایي زه جمهوریت نه منم. او وروره تاسو تر اوسه پورې سره کښېنستلي یاست؟ دا خبره مو سره سپینه کړې ده چې جمهوریت دی که امارت دی؟ نو دلته دواړه ډلې ملامت دي، دواړه د احساساتو څخه کار اخلي چې د دوی دواړو احساسات د ولس لپاره سخت به زیان دي، اولس پر دوی باندې زخ کی چې د خدای په خاطر دا یو اساس وخت دی اولس پس نه بیره وخت
کې ته متوجه شوی مننه کوم تاسو به بیا مرشو اوس به ورشو لیمه شنسبته تاسو راته وی چې څومره مهمه ده په دغه سی وخت کې چې د جمهوریت بحث مختول یوړل شي همدارنګه د امارات بحث چې طالبان مطرح کوي څومره مهمه ده چې دغه عمومي سری کرخي مخکې مخکې سره سپینې سی او معلومې سی
زما په فکر دا ډیره زیاته مهمه ده ځکه چې که چېرته مونږ همدغه د سولې پروسه وګورو د یوې خوانه طالبان وایي چې مونږ راځو مونږ به ستاسو سره خبرو اترو سره یو موافقې ته ورسیږو که زه بیا هغه پخوانۍ بېلګه راولم د ښځو د حقوقو په هکله طالبان وایي چې په دغه هکله باندې بحث کېږي چې صحیح دی ښځو ته به اجازه ورکړ شي د ښوونځیو د کار او هغه نور څه هو طالبان یو ځل مونږ آزمایلې دي یو یې آزمایل شوی بیا ما آزمایا نو دا هغه د طالبانو هغه تور تاریخ تر اوسه پورې هغه تیاری پرتې دي او په اوسني منطقو کې چې کومو منطقو کې طالبان قدرت لري د یوې خوا دی وایي چې مونږ ته وخت راکړی مونږ سره سوله وکړي مونږ بدل شوي یو خو د بلې خوا مونږ ګورو چې په هماغه برخو کې دوی قدرت لري تر اوسه پورې جونې مکتب ته نشي تللی مکتبونو ته اور اچول کېږي ښوونځي شفاخانې دغه ټول سیزل کېږي په هره ورځ باندې سلګونو ځوانان پیغلې بېګنا خلک وژل کېږي نو دغه کم یو سوله ده د کم یو کمه سي دي سره خبرې اترې وشي او دوی باندې څنګه باور وشي اول دغه شی ډېر زیات مهم دی چې موږ څنګه کولای شو په دغه پروسه کې د طالبانو باندې باور وکړو او کچې ته دی ووایي چې صحیح دی موږ تاسو سره یو لاسلیک کوو موږ بدل شوي یو څنګه په دغه لاسلیک باندې موږ باور کولای شو ګوري مخکې عزیزی صاحب ډېرې ښکلې خبرې وکړې چې یو د طالبانو تګلاره ده او بل د دوی فکر دی ګوری قانون کولی شي چې د انسان رویه بدله کړي مګم فکر یو پروسه ده فکر بدلولو لپاره ډیر وخت پکار دی او د طالبانو فکری موږ ازمایلی دی نو دغه یو ډیره خطرناکه تصمیم دی چې موږ یې څنګه ونیسو نو او د دې په څنګ کې اوسني زمونږ پښتانه افغانان په مجموع کې دی یوازنی شی چې اوس غواړي د هغه هلته د خپل سر پاتې کېدل دي یعنی ژوند یوازنی غوښتنه چې اوس مونږ مه وژنئ وروسته بیا هغه د نورو د زده کړو او هغه نورې غوښتنې او حقونه دي غواړي اوس وایي چې فقط مونږ مه وژنئ نو دغلته مونږ په دغه لیول کې ولا د سولې په خبرو اترو کې نو زه نه پوهیږم چې څنګه به مونږ وکولی شو دغه نورې غوښتنې مونږ په هغې ومنو او په هغې باندې باور وکړی شو
مننه ښاغلی عزیزي له تاسو هم پوښتنه کوم چې که څه هم چې دا پوښتنه باید په آخر کې مطرح شوې خو اوس مې راوستله چې البته د جمهوریت او امارات موضوع څومره مهمه ده چې په دغې موضوع باندې بحث مخکې له مخکې سره سپین سي څو د میز بحثونو کې بیا ډیر ځنډ رامنځته نه شي او څو کلونو څو میاشتو ته ونه رسیږي خبره
هغه پښتو کې یو متل دا وایي په مرګ ونیسه ته به راځي سي نو افغانان جګړو ډیر زیات ورولي دي اوس که دوی ته ووایي چې زه دې نه وزنم نور به نو د ما هر څه را سره منې هم افغانان دغسې یو وضعیت ته رسېدلي دي چې شاید غاړه ورته کېږدي خو د ځوانانو د روشنفکرو مسؤلیت دا ده چې هغه له اساسي حقوقو یو انسان خبر کړي هغه ولې یو چا دومره په تنګ کړی ده چې دی نور د هغه نور جبرونه هم ومني یو چا پسې وایي زه قط وزنم نه دا خو امتیاز نه ده دا خو یو بشري حق ده نو زه په دې باور یم چې د جمهوریت او د امارت مسله باید داسې یوه مهمه خبره وګڼل شي لکه څنګه چې د اوربند خبره ده لکه څنګه چې د سولې د پرمختګ په برخه کې ځینې نور فکتورونه دي ځکه دا یو د نظام میکانیزم ده یا یوه فکري اډانه ده چې څوک په جمهوریت باور لري هغه څه غواړي او چې څوک په امارت باور لري یا په استبداد باور لري هغه څه ده دا خو مثلا د نظامونو په برخه کې ډېر میکانیزمونه تجربه شوي دي مثلا تاسو ټول پوهیږئ چې انارشیزم څه ته وایي استبداد څه ده د جمهوریت تعبیر باید څنګه وي، دیموکراتیک نظام څنګه وي، او په عین حال کې استبداد او هغه امارات چې د دوی له فقه خپل برداشت له سیاسي فقه هغه دوی څنګه تعریفوي؟ په امارت کې مثلا دا نشته چې ته یو ولس را ولاړ کې او هغه ته ووایې ته واک لرې او د ټولنې حاکمیت ته ته باید رایه ورکړې. دلته په امارت کې مثلا د ټولنې محکومیت باید ټولنې منلی وي. یو څوک دا یو اهل خبره هم ځانته وایي، اهل الحل والعقد هم ځانته وایي، هغه د دې په نظر علما راټولوي او په یو کس باندې یو لیبل لګوي، وایي چې مثلا دا امیر المؤمنین دی یا دا د دې زمانې د مسلمانانو امیر دی یا دا عمر بن عبدالعزیز رادی خواته یو عادل امیر دی. دا ټول ادعایي او فرضیي غوندې مسایل دي. نو زه هم دا مسله که صافه نه سي، موږ د افغانانو په ذهنیت کې دا د نظام په میکانیزم توافق بیا سختېږي، باید دا مسله ډېره جدي مطرح سي، بحثونه وسي. اسمو بلدی استفکم نظامی چوکاټ مقصد یمو د نظام میکانیزم به څه ډول یمو په پاچا په جنازه لار غرابه سکه په موټر کې راوځي او بل سبب چوکۍ ورخې سی اوس نه تکین
مننه حبیبه آشنا زغوارم پختم چې ځوانانو تاسومره په کار د پدغه موضوعګانو باندې بحث وکي د امارات او د جمهوریت، البته ک دراتونکو سیاسي نظام په اړه باندې بحثونه جدیت نسی.
زه فکر کوم چې د دې د جمهوریت او د امارت په اړه اصلا باید موږ د سره بحث ونکړو، ځکه چې موږ فعلا جمهوریت لرو. طالبان وایي چې موږ اسلامي دغه غواړو، اسلامي دوره غواړو، اسلامي حکومت غواړو. دغه څه اسلامي حکومت دی؟ د طالبانو ته باج نه ورکول اصلا دا هشتاګ د کوم نه شروع شو. موږ دلته د سولې په اړه خبرې کوو. په دغه هشتاګ کې تاسو ریټویټ وګورئ، هغه وایي یو لک ریټویټ په دې باندې شوي، یو لک کاسو دغه لیکل چې موږ طالبانو ته باج نه ورکو. دا په څه معنا؟ ګورئ، که تاسو د خلکو غږ واورئ، که تاسو د ولس غږ واورئ، که تاسو د هر چا غږ واورئ، هغوی وایي چې موږ طالب منو، راځي راده شي، اساسي قانون دی ومني، راده شي، زموږ سره دې کښېني، دغه ستا حکومت دی، دغه ستا دولت دی، ومنه. ته ده صحیح ده، په حکومت کې که ته غواړې چې حکومت تبدیل کړي، ته اشرف غني نه غواړې، بل څوک راولې، صحیح ده، په هغې به سره خبرې وکړو، په هغې به موافقه وکړو. دلته زموږ یو ورور د خبره وکړل چې دولت او طالبان دواړه سره ګرم دي. دولت وایي وایي زه تا سره اوربان کوم، طالب ته وایي، طالب وایي زه اوربان نه کوم. دولت وایي زه په تا حمله نه کوم، طالب وایي زه په تا حمله کوم. دولت ورته وایي وایي راشه ما سره په یو میز باندې کښېنه، زما دغه دغه کسان دي. طالب وایي نه، زما خلک خو زما خلک دي چې زه خپل نماینده لرم، ستا نماینده ګان هم زه تا ته خوښوم. په عین حال کې د دولت کسان ګوري، کوم کسان چې همدا اوس دولت د افغانستان دولت ټاکلی دي چې خبرو ته ځي او روان دي د دوحې ته، دا ټاکل شوی چې دوی لاړ شي دوحې ته او خبرې وکړي. دغه خلک د هر قشر، د ځوانانو نه نیولې تر سپین ږیرو پورې، تر ښځو پورې، د هر چا سره کښېني، هر چا سره خبرې کوي، د هر چا غږ اوري. په ننګرهار کې ښځې سره ټولې شوې وې، ښځې ننګرهار کې ټوله شولې، او دولت ته ویل چې موږ څنګه سوله غواړو، او دغه کسانو سره یې خپل هغه طرحې او خبرې او میکانیزم شریک کړ. دا ډېره غټه خبره ده. یعنې دغه کسانو چې دولت ټاکلی دي، صحیح ده چې ټاکلي شاید سیاسي، اما مشروعیت یې د ولس اخیستی دی. طالب چې کوم خپل نماینده ګان راوستي دي، سیاسي نماینده ګان په قطر کې کښېنولي دي، تاسو پوښتنه وکړئ، وایي دا ستا هغه د جنګیالیانو مشروعیت هم لري؟ جنګیالی مطلب دغه کسانو شاته درېږي که نه درېږي؟ دلته زمونږ بدبختي دا ده چې زمونږ خلک په دسه شیانو موږ بحث کوو، په دسه خبرو باندې موږ لګیا سو، خپل وخت ضایع کوو چې هغه اصلا باید بحث نه شي. امارات یوه ډله غواړي، ولس نه غواړي، ولس ته دغه حکومت غواړي.
مننه حبیب آشنا، تاسو له تاسو نه به د وروستي دور پوښتنه هم اول کې وکړم. خو تر هغه مخکې دوه سمسونه، درې سمسونه راغلي دي. یو چا د هلمند له مارجې لیکلي چې عادل نوم دی، د لیکلي چې طالبان هر ځای وي هلته ډېر ښه امنیت دی، دا د دوی خبره ده. همدارنګه فیض رحمان کامران له خوست لیکلي، ځوانان رښتیا هم د کار کولو ښه انرژي لري، خو که دولت ورته جدي پام وکړي او له دوی سره نږدې کار وشي، لرې نه ده چې سوله به راشي. نورو دوستانو هم سمسونه لیکلي دي. یو اوریدونکی هم راخلو، وروستی اوریدونکی به وي، بیا به وروسته د حبیبه آشنا نه بیا پوښتنه وکړو او وروستۍ پوښتنه به وي. مهرباني وکړئ نوم مو څه دی، لنډ خپل نظر یا پوښتنه راته ووایئ.
سلامونه او سلامات تاسو باندې کوم عبدالمنان دقیق مقابل خرابونه لما په نظر باندې او دغه طالبانو مې د ځکه مثال په خپل سر باندې کوم دی وانه لا دې څه خپل مصالحه دا اصلي مصالحه مسلمان پہ ایک سورا سارا مثال واشاد نہ پڑی واشاد کا مسالہ غنہ ورکی رہ نہ ورکی اور کل مسئلہ وہ اختیار نہ لڑی واضح ہے تمام جان سے یہ مل لے گی سہارا مسلح دسل تبارک اور تبرانڈ کی دے وہ باداران لڑی باداران مثال چیز تھا ایک کلا نہ پڑی چامن اسی کی
نظر مواخذ ستاسو نظر مو واخیست مننه لیمه خغه اغلی حبیبه آشنا زغړم د ورستی د ور پختنه لمړی تاسو پیل کم دا چې حکومت خو وای چې زموږ لاستراوړنې د بیان ازادي د اوسنۍ نظام د عسکرو ویني توې کړې دي د نظام لپاره د خزو حقونه دي بشري حقونه دي دا ټول زموږ لاستراوړنې دي طالب څه الټرنیټیو لري څه بدیل لري د لپاره چې پراتلونکي نظام کې راشي او ګډون وکړي طالب سره به څه وي چې راشي د اوسنۍ نظام لپاره د تاسو په نظر البته یو دقه کې لطفا دا پوښتنه کوم مطرح کړئ جواب
طالبان وای چې موږ د اسلام لپاره جنګیږو موږ د خلکو لپاره جنګیږو د خلکو خګنه په هغه شکل چې فعلاً همدغه وسره روانه ده نو کچیر طالب خپل خبره ته واقعیت ولري او په خپل خبره باندې ولاړی په څه شي چې هغه نړیواله ته وای چې موږ د حقوقو طرفدار سو او موږ داس وغه سو هغه باید راشي هغه وای چې موږ افغانستان زمونږ خاورم ده هغه دغه ادعا کوي کچیر هغه ځان افغانان ګڼي او ځان ته افغان وای نو هغوی باید راشي د دولت سره د حکومت سره ځکه تر څو پورې به هغوی افغانان وژني تر څو پورې به دغه جنګ دوام کوي تر څو پورې به یو د بل ستونې ته دوی چړې نیولې داسې خو نه کېږي چې موږ ټول عمر په جنګ کې خپل نسلونه د لاسه ویدو که چېرته د افغانستان جغرافیه ژوندی کېدل هغوی غواړي چې پاتې شي نو مجبور دي چې بیچاره یو ځای کېني یو دوم داسې د دې نه مخکاري چې طالبان نور ته جنګ نه ستړي شوي دي هغوی نور نه شي کولی چې جنګ وکړي جنګ دوام همدغومره پیسې غواړي همدغومره وخت غواړي همدغومره انرژي او نور ډېر خبره غواړي چې هغوی سره نور امکانات
نشته ستاسو نظر مو واخیست ښاغلی عزیزي زه غواړم تاسو هم په یو دقه کې لطفا کراته ووایئ چې د طالب بدیل به څه وي د دغو ټولو برخو په وړاندې چې د بیان ازادي ده د ښځو حقونه دي بشري حقونه دي او جمهوریت دی
موږ ورته ګورو دغه ارزښتونه لکه د بیان ازادي د بشر حقوق یا په ټوله کې که وایو او په عینحال کې په تېره بیا د ښځو حقوق دغه ارزښتونه یا دغه شعارونه یا فکټورونه تر اوسه پورې دولت ورته ژمن ده او دولت راوړي دي دولت یې د عملي کولو لپاره عملاً کار کوي او خلکو ته ورکړي په عینحال کې د بیان ازادي استفاده بیا دوی هم کوي خو په خپله څه نه لري پختل ځکه څنګه لري ما مخکې مثال درکو چې په یوه نیوکه یو څوک وزل کیږي نو دا خو د بیان ازادي ترجمان نه ده بیان ازادي داسې ده لکه ساتي حکومت او ګټه نو بیا طالب عوام خلک ټول ګټه ځنې اخلي خو نور داسې څه نه ده یوه داسې دوی کوي وایي موږ په اویا سیاست د خاوره حاکم یو خو په عین حال کې بیرته په اویا سیاست کې نه تر اوسه یو څوک له ښوونځي فارغ شو نه یو تعمیر جوړ شو نه یو لس کیلومتره سړک جوړ شو برعکس دغه په سړکونو کې کولنګان او ترکتلان واچول شو په هلمند کې سړک واړول شو نو دا څه نه لري چې یو څوک یې درته کوي چې دغه شای درته لرم او دا درته وړاندې کوم
مننه لیمه شن سب تاسو راته وایي چې د تاسو نظر د همدغه پوښتنې په اړه باندې څه ده
باندې طالب بل لار نه لري طالب نور غیر دین چې د دولت سره خبرې وکي او یو نتیجې ته ورسیږي طالب بل لار نه لري ځکه هغه مرکزونه چې طالب په حمایه کوي هغه هم خپل په نورو اقتصادي بحرانونو سره مخ دي نور ستونزو سره مخ دي نو طالب نشي کېدلی تر عمره پورې حمایه شي او هغه خپل جنگ ته دوام ورکړي نو طالب بل لار نه لري غیر دین چې خبرې وکي او یو نتیجې ته ورسیږي او د دولت خبرې ورسره وو منل شي کچې ته طالب دغه داول لري چې د بیان ازادي د بیان ازادي د اصل کې د بیان د ازادي په چوکاټ کې طالب خبرې نه کوي ځکه طالب وژني انسان طالب وایي چې زه سمه ما هغه صحیح دي ته آزاد د بیان ازادي هغه وخت کې درسته ده چې کله ته د بل چا نظر ته وګونی سی او توهین ورته ونه کې طالب خو موږ وژني طالب وایي چې زه اسلام هغه اسلام دی چې زه تاسو ته خیمه مګم په حقیقت کې خو دی خپل د اسلام اسلام په خلاف باندې عملونه کوي. انسان وژنه دا د اسلام خلاف دی، د انسانیت خلاف دی، نو به څنګه دی د انسانیت په چوکاټ کې د بیان ازادي غواړي؟ نو زما په اند طالب بل لار نه لري.
اخیری نظرم دی نظر محمد رودی اخلو، تاسو د همدغه پښتنې په اړه باندې چې طالبان څه بدیل لري د دغه ټولو مسایلو په وړاندې چې افغان حکومت یې وایي؟ البته یو دقیقه کې لطفا کلام لاندې وایي. مننه.
خبره ده چې دغه بدیل خو بیا د ولس په فشار پورې اړه لري. زه خو وایم دغه دوی باید چې د بیان د ازادۍ ته درناوی ولري، او تر ډېره پورې رښتیا هم دا شی زه هم تاییدوم چې د بیان د ازادۍ په برخه کې هغه داسې یعنی ډېر غټ انتقاد خلک نه شي ښه زړه نه شي ښه کولی چې په آزاد ډول پر دوی باندې ښه درست انتقاد وکړي، او د بشر د حقوقي بشر په اصله او همدارنګه د ښځو د حقوق په اصله هغه حقوق چې هغوی ته اسلام ورکړی وي، قانون ورکړی، هغه باید دوی ورته ورکړي. ښځې د تعلیم حق لري، او دا د اتباعو د اساسي حقوقو څخه موږ پنځه حقوقونه په اساسي قانون کې لرو. یو د هغه څخه دا دی چې کار باید وکړي، نو ښځه هم د یوې باید چې هغوی ته د کار کولو اجازه ورکړي.
ډیره مننه کوم نظر محمد رودی صاحب، مننه کوم. زموږ پروګرام هم په ختمېدو دی. درنو اوریدونکو د ځوان فکر پروګرام مو واورید. په دې مو بحث وکړ چې ځوانان څنګه د سولې په پروسه کې خپل نظریات څرګندوي، د دوی نظریات څه دي. مننه کوم چې پروګرام مو واورید. وخت په افغانستان کې درې بجې دي. سید سمی عباس بل پروګرام وړاندې کوي. مهرباني.